السلام علیکم او ستړي مشه په مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حامد ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان ملاله یوسفزی ته د نوبل امن جایزې ورکول کېدو، په تیرا کې د پوځ د بمباری، په پېښور کې د دوو سوداګرو د وژنې، په سند کې د بشري حقونو ټولنو د احتجاج ترڅنګ به د پاکستان او افغانستان پر تعلقاتو رپورټونه واورئ. هفتهوار پروګرام حجره هم لرو. فول خبرونه له منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی با نن د نړۍ تر ټولو لویه جایزه نوبل پیس پرایز ترلاسه کړي. امریکایي کانګرس په افغانستان کې د خپل نوي سفیر منځوري ورکړې ده او د اسلامي دولت خلاف جګړې لپاره امریکایي حکومت د کانګرس نه د نوي اختیارات غوښتنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. نن با په ناروی کې ملاله یوسفزی ته د امن نوبل جایزه ورکول کیږي. د ناروی سرخار اوسلو کې بنند پیښور په وخت ماخام 15 بجې ملاله د نړۍ ستره جایزه نوبل پیس پرایز ترلاسه کړي. نوموړي د دې لپاره اوسلو ته رسیدلې ده او د ملاله فند له اړخه د هغې سره د برید پر مهال جوبل شوی د شازیا او کائنات په شمول د پاکستان، شام او نایجیریا نه د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي 15 ماشومان جنکۍ هم دغه دستوري ته بلل شوي او اوسلو ته رسیدلې دي. بیگا ماسخوتن په اوسلو کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ملاله یوسفزی وویل: ملاله یوسفزی او د هند سره تعلق لرونکي د ماشومانو د حقونو مبارز کیلاش ستیارتی ته په شریکه د نوبل جایزه ورکول کیږي. پروند یوې خبری غونډې پر مهال ملاله ویل غواړي چې د پاکستان سیمه او ټوله نړۍ ماشومانو ته د تعلیم حق ورکړل شي. د پاکستان پوز ادا کوي چې تیر شپه په خیبر ایجنسی کې جنگی جازونو په بمباری وسلوالو ته مرجوب لاړولې. نن سهار د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د شپې د پوز جنگی جازونو د تیراکو کې خیل، ملک دین خیل او اکا خیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباری کړې چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه یوولس وسلوال وژل شوي او د وسلوالو درې مرکزونه هم تباه کړی شوي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په پېښور کې د شوکې پر مهال دوه سوداګر وژل شوي دي. د دې ښار د اشنغرۍ تاڼۍ پولیس چارواکو بیګانه وخته مشال ریډیو ته وویل پرون مازیګر د اشفاق او اشتیاق په نامه دوه سوداګرو په اشنغرۍ کې د های سکول نمبر 1 سره نږدې د یو بانک نه پیسې راواخیستې چې بهر په سړک باندې دوه نامعلومه وسلوالو د شوکولو هڅه وکړه. په مزاحمت کولو یې ورباندې ډزې وکړې او دواړه یې ووژل. په یاد تاڼه کې د نامعلومه کسانو خلاف رپورټ درج شوی چې پکې دعوه شوی چې شوکمارو د وژل شو سوداګرونه 25 لک روپۍ هم وړي دي. د سوداګرانو اتحادیه بیګا ماسخوتن د احتجاج په توګه دواړه مړي په سړک ایښي وو او د دوو غنټو لپاره یې سړک بند کړی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیوي کانفرنس د لارې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې اترې کړې دي. د وایټ هاوس نه پرون جاری کړې شوې خبر پاڼه وایي د دغه خبرو پر مهال اوباما په مناسب وخت د دوه اړخیزه امنیتي تړون په لاسلیک کولو او د افغان پارلیمان نه په درون اکثریت سره په منظورولو د اشرف غنی او عبدالله ستاینه وکړه او دواړو افغان مشرانو ته یې د برسلز او لندن په کامیاب غونډو مبارکي وویله. هلته امریکایي سینټ د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان لپاره د نومول شوي سفیر منظوري ورکړې ده. پرون د سینټ غړو د پیټر مک کینلی نوم په افغانستان کې د امریکایي سفیر په حیث تایید کړ. نوموړی په کابل کې د سفارتکارۍ تجربه لري او د جیمز کنینګم پر ځای به کار شروع کړي. مک کینلی دا مهال په کابل کې د کنینګم د نائب په توګه دنده ترسره کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د کانګرس نه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خلاف جګړې لپاره د نوي اختیاراتو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون د موجوده امریکایي پوځي عملیاتو په لړ کې د قانوني جواز په حق لا د یوې اورېدنې پر مهال کانګرس ته وینا کوله. ښاغلي کیری وویل اوباما انتظامیه د لامحدوده اجازت نامې نه د بچ کېدلو لپاره د نوي اختیاراتو د ورکولو د وړاندیز تایید کړی دی. نوموړي دا هم وویل پکار دی چې کانګرس د کانګرس غړي د امریکایي پوځ عملیات تر شام او عراق پورې محدود نکړي. په ولسمشر باراک اوباما باندې نیوکه شوې دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف یې د کانګرس له اړخه ورکړل شوي هغه اختیارات استعمال کړي، کوم چې د 2001 کال د نیویارک بریدونو نه پس د امریکا خلاف د ترهاګر بریدونو د مخنیوي لپاره پخوانی ولسمشر جارج بوش ته ورکړل شوي وو. د امریکایي سینیټ یو رپورت ویلي د هیواد استخباراتي ادارې سی آی ای د مشکوکو ترهګرو نه د پلټنو په وخت د هغو طریقو نه ډیر بد او ظالمانه تکنیکونه استعمال کړي د کوم په اړه چې چارواکو ته باور ورکړی وو، او دا چې دغه طریقې د مشکوکو ترهګرو نه په کره معلوماتو ترلاسه کولو کې ناکامه وي. د امریکایي سینیټ د استخباراتي کمیټې دغه رپورت چې پرون جاري کړی شو پکې ویل شوی په نیویارک د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونو نه وروسته کلونو کې د پلټونو لپاره د سی آی ای دغه د اوچتې درجې تکنیکونه غیر موثره طریقې وي چې د نیول شوو کسانو نه کره معلومات او د هغوی همکاري ترلاسه کولو کې یې ګټه نه ده کړې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي یوکرین د پرمختګ لپاره یو بل موقع نشي ضایع کولی. پرون په واشنگتن کې د قامی جمهوری ادارې یوې دستوري ته خپل وینا کې نوموړي وویل دغه خلکو ډیر په نره د نخه وشتونکو د ګولیو او سخت یخنۍ مقابله په دې غرض کړي چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره د بنیادي بدلون موقع ترلاسه کړي. ښاغلي بایدن خبرداری ورکړی چې د یوکرین خلک به په نږدې راتلونکي کې دغه ډول ډیرې موقع ونه لري. او اوس درته زمنګا همکار احمد الله د کرنسیو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 101.50 روپۍ اخستل کیږي او 101.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 105.10 روپۍ او 105.13 روپۍ. یو پاونډ 108.50 روپۍ 80 پیسې او 109.50 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 10.80 روپۍ. یو سعودي ریال 6.95 روپۍ او 10.10 روپۍ. او یو افغاني 1.68 روپۍ اخستل کیږي او 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټیګریډ، په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 30 ډیګري سینټیګریډ، او کوټه کې کم نه کم -5 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټیګریډ به وي.
خبرونه تاسو لمشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: نن د سوات ملاله یوسفزی ته په ناروی کې د نوبل امن جایزه ورکول کیږي. دا غی پلار ضیاءالدین یوسفزی وای:
په دغه موقع باندې د ملک وزیر اعظم، د ملک بادشاه، دغه کوین، د ټول با پاګې کې وی کلاش او ملاله ته د نوبل جایزه یو ځای ورکړې کیږي. مونږه د پاکستان نوم خپل ملمانک پکې راغوښتي دي.
دا پاکستان پوځ وای په خیبر ایجنسی کې په تازه هوایی عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي. خو د تیرا اوسیدونکو وای
بدس رول چې حکومت مټورنا او جټونه بمبرې ربولې وکړلې. بس دغه نه رول وو، بس کورنه یې موږ ورونه کړو ټوپ یې وشتل. دغه نه بس موږ سم تریخي، بس ډاګرو کې بس څوک پرتی څوک تمبونه کې پرتی.
د امریکا لوخا په دې وروستیو کې درې پاکستانی طالب مشران چې په افغانستان کې نیول شوي او پاکستان ته د سپارلو په اړه په افغانستان کې کارپوهان سوای:
بین المللی حقوق د اصول لمخه د جرم د ارتکاب محل یا ځای اعتبار لري. دا سره کچې د مجرم په عنوان نیول شوی دی، د محاکمه ځای که په افغانستان کې نیول شوی نو افغانستان.
هفتوار پروګرام حجره هم لرو.
د وخت په تیریدو سره مختلف قومونه لکه زادران، منګل، تڼي او په خپله د دې علاقې د حیدرخیلو د سیمې ځینې خلک د ځمکې واخیستې او دا شرګای اوس آباده کړه.
لمشال ریډیو سره تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټاکل شوی چې د تعلیم مبارزه د سوات ملاله یوسفزی ته نن د اروپایي هیواد ناروې په سرخراسلو کې د امن نوبل انعام ورکول شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان چې دا وخت په اوسلو کې دی، دغلته د میشتو پاکستانیانو د ټولنې له یو چارواکي او د ملاله یوسفزی له پلار سره خبرې کړي دي او موږ ته دا رپورټ را لېږلې دی. راځئ چې واورو.
د نوبل انعام ورکولو کمیټه تر مخه لوی دستوره باد د مقامی وخت مطابق 1 بجا او د پاکستان وخت مطابق 15 بجې اوسلو سیټي هال کې ورکول کیږي، چې ورته د پاکستان او نړۍ نه یو شمیر خلک راغلي دي. په دا اړه اوسلو کې د نوبل کمیټه سره مرستیال د پاکستانی مقامی ټولنې یو مشر طلعت محمود بٹ وای،
آج 1 بجے نوبل انعام جو ہے وہ ایوارڈ کیا جائے گا ملالہ کو،
نن پہ 1 بجے نوبل انعام ملالہ تا ورکول کی گی. دین ورستا دا ملالہ دا سی این این سرا نیغ پا نیغا مرکتا، پہ ورستا ملالہ با پا ناروے کی دا پاکستانیانو یو دستورہ کی گڑون کوی، چی پکی دا پاکستان سخا راغلی نامتو سندرغاڑی با گڑون کوی، پہ ورستا ماخام پا مقامی ہوتل کے دا عام خلقو ریلی دا چہاگی تا با ملالہ وینا کوی، دغی نورستا دا ناروے دا خلقو لالخا دا ملالہ پستائن کے دا خوراک انتظام شوید ہے،
وہ ایک ڈنر دے رہی ہے ملالہ کے اعزاز میں.
د ملالہ پلار ضیاءالدین یوسفزئی او د هغې ټول ټبر هم ناروے اوسلو ته را رسیدلی دي. ضیاءالدین یوسفزئی په دغه اړه وایي،
په دغه موقع باندې د ملک وزیر اعظم، د ملک بادشاہ، دغه کوین، دغه کراون پرنس، دغه کوروداني، دا ټول به په هغه کې وي، او دین علاوه کلاش او ملالہ ته به دا نوبل جایزه یو ځای ورکړی کیږي. او دې کې مونږه د پاکستان نوم خپل میلمانه چې کوم پکې راغوښتي دي، نو په هغه کې زمونږه سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب شامل لې، گرے خلاف یو ډیر لوی مجاهد چې کوم دی هغه خپل د بچی قربانی مور کړي د پد غلارا کې مفتخر حسین صاحب شامل نه، او دین علاوه ما د سوات لکه ډیر خاص صحافیان ټول دوستان د ما خپل خپلوان د تورپکې دورونه زما وراره نور دوستان د سوات نو هغه مترغختی دي او موږ ډیر خوشاله یو.
ملالہ یوسفزئی ته د پاکستان په سوات سیمه کې د تعلیم لپاره د مبارزې ورکولو په توګه دغه جایزه ورکول کیږي، چې سره د هند کلاش سرتیاتی ته هم دغه جایزه ورکیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، اوسلو، ناروے.
د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالہ یوسفزئی په نوم د جوړې شوې خیریه ادارې ملالہ فند لخوا په خبره شوې یو اعلامیه کې راغلي چې نوموړي د اوسلو ښار هغې غونډې ته چې دې ته به پکې د امن نړیواله جایزه ورکول کیږي خپلې 15 تنه ملګري دعوت کړي دي. تفصیل د اسرار العالم مومن نورو.
د تعلیم لپاره کارکوونکي د ملالہ یوسفزئی فند په نامه د ادارې لخوا په جاری شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې ملالہ یوسفزئی ویل دي که څه هم نوبل جایزه یوازې دې ته ورکړل کیږي، خو د نوموړي په خبره دا جایزه په ټوله نړۍ کې د هغه ټولو جنکو لپاره ده څوک چې غواړي تعلیم ترلاسه کړي. ملالہ یوسفزئی ویل دي یادې 15 جنکۍ اوس نه یوازې د دې ملګري دي، بلکې د دې په خبره دا بل دي خويندو سره په ګډه تعلیمي کمپاین پر مخ بوزي چې دا رنګ هر ماشوم ته تعلیم ورسیږي. د ملالہ یوسفزئی ملګری کائنات او شازیه په 2012 کال کې له دې سره یو ځای د طالبانو لخوا په برید کې هغه وخت جوبل شوی وي کله چې دوی له سکوله کور ته په بس کې روان وي. له درملنې وروسته چې کله د کائنات او شازیه صحت ښه شو، نو دوی ته د برتانیا په یو سکول کې په سکالرشپ باندې داخله ورکړل شوه. دغه دواړه جنکۍ چې د تعلیم کمپین چلوي پر دې امید دي چې پاکستان ته له ستنېدو مخکې به دوی خپل تعلیم سرته رسوي، او دارنګ دوی غواړي چې ډاکټرانې جوړې شي. ملالہ یوسفزئی ته د نوبل جایزې ورکولو په اړه شازیه وایي، زه ډېره خوشاله یم چې ملالہ یوسفزئی ته د امن نړیواله جایزه ورکړل کیږي. د دې په خبره دا د ملالہ او ټول پاکستان لپاره د فخر خبره ده. نوموړي وایي هغه د ملالہ یوسفزئی ډېره مننه کوي چې د خوشحالۍ دا ځانګړي لمحات له دوی سره شریکوي. همداراز د نوبل جایزې اخیستو په دستوره کې د ملالہ یوسفزئی بل میلمنه کائنات سومرو ده. نوموړي چې له پاکستان سره تعلق لري په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو لپاره جنگ کوي. کائنات سومرو چې اته کله وړاندې پرې جنسي تیری شوی و، نوموړي وایي د ملالہ یوسفزئی مبارزې دې ته دا حوصله ورکړه چې څو کاله پس خپل تعلیم بیا شروع کړي. د دې په خبره ملالہ یوسفزئی ته د امن جایزې له ورکولو سره د دې همت نور هم لوړ شوی چې دا رنګ په پاکستان کې له جنکو سره د کېدونکې بې انصافۍ مخه ونیسي. همداراز 14 کلنه مأذون الملیحان چې له شام سره تعلق لري، نوموړي چې په خپله مهاجره ده او بې کوره ده، د تعلیم لپاره کمپین چلوي. د ملالہ او مأذون ترمنځ هغه وخت ملګرتیا جوړه شوه کله چې ملالہ په اردن کې د شام د کډوالو د کیمپ دوره کوله. موزون وای د ملالی یوسفزئی دغه دورې دی ته لوی حوصله ورکړه. همداراز ولس کلنه امینه یوسف چې له نایجیریا سره تعلق لري، نوموړي د نایجیریا په هغه برخه کې ژوند کوي چېرته چې د تعلیم خلاف بوکو حرام وسوله ډله ډیره فعاله ده. امینه یوسف هم د جنکو د تعلیم لپاره کمپین چلوي. نوموړي هغه وخت له ملالی یوسفزئی سره ملګری شوه کله چې ملالی یوسفزئی په نایجیریا کې د وسلوالو لخوا د تختول شو جنکو له خپلوانو سره د ملاوېدو لپاره دغه هیواد ته تللې وه.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستانی پوځ دامه اډیکو څنګه وایي د خبر ایجنسی په تازه هوایي عملیاتو کې یو شمېر وسلوالو وژلي او ټپي کړي دي او داغوی مرکزونه یې ویجاړ کړي دي. خو د سیمې اوسېدونکي بیا وایي چې په بمباری کې د دوی کورونو ته هم تاوان رسېدلی دی. له سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد چینواري نه نور تفصیل اورو.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې بیګاش په د پوځ جنگي الوتکو د خیبر جنسای په تیراکو کې خیل، ملک دین خیل او وکا خیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو باندې بمباری کړې ده چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه یولس وسلوال وژل شوي دي او دولس یې جوبل کړي دي او د دوی درې مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوځ ویچ پتیرا باڑه کی عملیات په کامیابی سر روان دی او تر اوسه نه یوازې ګڼ شمیر وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې ده، بلکې خواوشا 200 وسلوالو خپل ځانونه هم حکومت ته حواله کړي دي او د باڑه زیاتره برخې اوس د پوز تر کنټرول لاندې دي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره FDMA وای چې تر اوسه د تیرا باڑه نه د بدمنۍ او پوځي عملیاتو لامل څه د پاسه 90,000 کورنۍ بې کوره شوی دی. د باړې نه په دې وروستو کې بې کوره شوی یو تن قیمت خان مشال ریډیو ته وایي.
نو بداس رول چې حکومت مټرونه او جټونه بمبرې باندې وکړلې، بس دغه نه رول بس کورنه یې موږ رون کړ توپو یې وشتل. بس داسې رول یم شاید نه وړی پوه شو تمبون درته ملو دي. دغه نه بس موږ ارتن پریخي بس بډاګرو کې بس څوک پرتی څوک تمبونه کې پرتی څوک داسې خپل خپلوانو کې راتلي کنه په یو کاډه په لاس کاډه پرتی ور.
یاد دی ویش د خیبر جنسای په تیرا باړه کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات پیل شوي دي او د باړې مهمې لارې، بازارونه او تعلیمی ادارې یو ځل بیا تړل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. 13 ورځ مازیګر د پیښور په فردوس سیمه کې نامعلوم وسلوالو د سبزی منډې دوه تنه سوداګر په ډزو وژلي. د دغه پیښې د درج کړل شوی اف آی آر تر مخه وسلوالو له دوی 25,000 روپۍ هم وړي دي. د پیښور د تاجرانو اتحادیه تیر ماسخوتن د دغو کسانو مړي د احتجاج په توګه په جی ټي روډ کې خودل او سړک یې تر 2 ساعته پورې تړلې وساتلو. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزئی رپورټ لري.
د پیښور اشنغره تانی ایسچو وارث خان مشال ریډیو ته وویل چې د سه شنبه په مازیګر د فردوس په سیمه کې نامعلوم وسلوالو دوه کسان په ډزو وجلی دي.
څو کسان نامعلوم کسان وشتي 25,000 په افیر کې نامزد کړي په ټولو وشتي دي. په نامعلوم کسانو باندې
د سبزی او فروټو د منډیانو له تنظیم د خیبر پختونخوا مشر ملک سونی وایي چې وجلی شوي دواړه کسان د سبزی منډی تاجران ول او شکمارو ترې د ډزو وروستو 25,000 روپۍ هم وړي دي.
25,000 روپۍ دي چې مقول له وړلې په لار کې کم دی نه دا وشتي شي دي. نو دا پریشانی صرف زمينه تاجرانو ته نه، زمونږ ارګانو ته نه، عوام ته هم ده، حکومت ته هم ده. هو ته هو سیستم تاون نشته دې طرف تم نه، هیڅ قسم سکیورټی نشته. حالانکه موږ کورونه ارګونه حساب سره موږ ټیکسونه جمع کړې دي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری په خوانی چیرمین زاهد شنواری وای چې نامنه تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا تاجران اغیزمن کړي دي.
دلته نو تاجران چې دي خپل کاروبارونه راغونډي او د زین نورو علاقو ته ملک شفت کیږي. راګي په تخوریم روانه ده، غوابر توانم روان دی. زه ولې سره حکومت بالکل ناکام ده. دلته الډي دومره ډیره بیروزګاری ده. نو زه هم چې دا زمونږ د علاقې او د تجارت لپاره دا ډیر لوی نقصان ده او دا ډیره بده واقع شوې ده او دا ډیر افسوسناک خبره ده.
د پیښې وروسته د پیښې تاجرانو اتحاد د وجلی شوی تاجرانو مړی په جی ټی روډ کې خودل او سړک یې د هر قسم ټرافیک لپاره تر 2 غنټو پورې اتړو. د حکومتي چارواکو لخوا د قاتلانو په دریر وځو کې دننه د گرفتاری په باور تاجرانو د دې پیښې پر ضد خپل احتجاج ځنډولی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د دسمبر 10مه نیټه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت پرون مازیګر په کراچۍ کې د بشري حقوقو ټولنه او سندي ملت پالو ګوندونو په پاکستان کې له بشري حقوقو نه د سرغړونو د پیښو پر ضد د کراچۍ له پریس کلب نه د سند اسمبلی تر ودانۍ لاریون وکړ. مظاهرچیانو په سند او بلوچستان صوبو کې د خلکو د ورکېدنې او د مړو د میندنې پر ضد شعارونه ورکړل. تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې دی.
مظاهرینو په لاسونو کې د ورکو شوو او وجر شوو کسانو تصویرونه نیولي وو. دوی د ورکو خلکو د مړو د میندنې د عمل په ضد نارې وهلې. مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان د پاره د انساني حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اسد اقبال بټ ویل په بلوچستان کې د خلکو د تختونی او بیا د هغوی د مړو د موندنې په عمل ولس احتجاجونه کړي او پیدل لاریونونه یې کړي دي. خو هغه عناصر چې دا کړنې ترسره کوي داسې ښکاري چې د هغوی په زړه کې تر اوسه هیڅ رحم نه دی راغلی. اقبال بټ وایي په بلوچستان کې لګېدلی اور نن د سند صوبې کلو ته رارسېدلې. دغه خلک چې مړی موندل کیږي که دوی باندې کومه مقدمه وي نو په دې ملک کې عدالتونه شته دی. باید دغه خلک محکمې ته وړاندې کړي او په داسې بې دردۍ ونه وژني. نوموړي زیاته کړه د کله راهسې چې د ورکو بلوچو د پاره د سند په کلو کې د ماما قدیر بلوچ لخوا پیدل لاریون شوی او د سند خلکو د هغې هرکلی کړی دی. د هغې راوروستو په سند صوبه کې هم د خلکو د ورکېدنې او د هغوی د مړو د موندنې لړۍ پیل شوې ده. مظاهرې ته په وینا کې د سندي ملت پالو د تحریک جی اس سند یوې مشرې هم وینا وکړه. نوموړي وویل د سندي ځوانانو د مړو غورځول په حقیقت کې د سندي ملت پالو ځپل دي. دا وای هغه زلمی چې مړی موندل شوی داس د کوونکی وو. دوی کې مزدوران هم وو او سیاسي کارکونان هم. د دوی قتل موږ ته دا پیغام راکوي چې دا عناصر د بنگلاديش په څیر حالات پیدا کول غواړي. یا خو دې دوی زموږ تر تیم شوی ځوانان راکړي او یا دې هغوی په عدالتونو کې پیش کړي. دا حق هیڅ چاته نشته چې عدالت کې د پیش کولو پرته هغوی ووژني او مړی داسې وغورځوي. یاد دی وی تیره هفته د کراچۍ له سوپر های وی او نورو سیمو څخه د شپږو کسانو مړی موندل شوی وو. د دې نه څو ورځې مخکې د کراچۍ له موچکو څخه هم د دوو کسانو خراب شوی مړی موندل شوی وو. د دغو اته واړو مړو پیژندګلوي د سندي ملت پال ګوند جی اس ان قومي محاذ د کارکونانو په تور شوی وه. سندي ملت پال د دغو کسانو د وژنې او تښتونې تورونه پر امنیتي او استخباراتي ادارو لګوي. خو دغو ادارو تل دا تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د سینیټ په یو رپورت کې راغلی چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای له مشکوکو وسلوالو نه د تحقیق پر مهال له داسې تکتیکونو کار اخیستی چې بیرحمانه و. په دې رپورت کې چې د امریکا د سینیټ د استخباراتو کمیټي لخوا پرون خپور شو، ویل شوی چې د سی آی ای د تحقیق دغه ډول طریقې د رښتینو معلوماتو ترلاسه کولو یا د نیول شوي کس همکاري کولو لپاره یو موثر او ښه وسیله نه وه. په همدې حال کې سی آی ای او د امریکا حکومت د تورنو کسانو په وړاندې د دغو تکتیکونو دفاع کړې او هغې د یو شمېر پلان شوو بریدونو په شنډولو کې ګټور بللی دي. تفصیل د فریواد ظاهر په رپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د انتقالي عدالت په تړاو د حکومت د عمل پلان ته اشاره کوي او وایي هغه راپور چې د دغه هېواد د تیرو درویشتو کلونو جګړو او تاوتریخوالي پیښې پکې په مستند ډول راټولې شوې چمتو دی. د دغه سازمان مشري سیما سمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې اوس دغه راپور د خپرېدو په اړه پریکړه په خپله د حکومت په خوښې پورې اړه لري.
گزارش اساسا گزارش حکومت است.
نوی راپور اساسا د حکومت راپور دی. پخوانی ولسمشر له بده مرغه ونه غوښتل چې هغه خپور سي. له نوي ولسمشر سره مې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. هر کله چې حکومت چمتو وي زموږ راپور آماده دی او موږ به یې ور وسپارو. د انتقالي عدالت بهیر چې په افغانستان کې د سولې، روغې جوړې او عدالت نوم ورکړل شوی، په 2006 کال کې د لندن په کنفرانس کې د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تصویب شو او بیا افغان حکومت د هغه د پلي کېدو لپاره پروګرام جوړ کړ. د میرمن سمر په خبره د دې پلان یو ګام هم دا و چې باید په افغانستان کې د تیر جګړو او شخړو یو مستند راپور جوړ سي. که لیوی خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې راپور خپرول د حکومت کار بولي، بلخ افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې د یوې وینا پر مهال دغه راپور د خبرېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
The Human Rights Commission couldn't release its report.
دوی وی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کولای سي دا راپور خپور کړي. دا په ما پورې اړه نه لري، هغه په کمیسیون پورې اړه لري. ما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې تاسو به هر کال د بشری حقوقو په اړه یو راپور ولري چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا به ارزول کیږي. موږ به د دې کمیسیون موندنې جدي نیسو او عمل به پرې کوو. خو پوښتنه دا ده چې دغه راپور به څوک خپروي؟ د افغانستان حکومت که د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون؟ دغه پوښتنه مې د سیاسي او حقوقي چارو له څېړونکي اکبر وردک څخه مطرح کړه. ښاغلی وردک، د افغانستان په خپلواکو ادارو کې په عملي برخو کې استقلالیت ته د شک په سترګه ګوري. دی وایي
دا د بشر د حقوقو د موسسې وظیفه ده چې دا ډول راپور خپور کړی وای، مګر په افغانستان کې مالي شرایط داسې دي چې دا مستقلې ادارې نشي کولای چې خپل سر باندې بعضې اعمال ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې هم د افغانستان دولت او هم د بشر د حقوقو مستقل اداره ګډ مسؤلیت لري چې دا راپور په ډېر عاجله توګه باندې خپور کړي چې د افغانستان کومو خلکو چې په دې دوره کې ډېر زیات صدمې لیدلي دي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دې راپور کې د یو شمېر داسې کسانو نمونه هم شته چې په تیرو پیښو کې شکیل بلل سوي او اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې دنده ترسره کوي. د دغه کمیسیون مشر وايي تیر حکومت د راپور د خپرېدو لپاره له لویه سره سیاسي اراده نه درلوده. هغه یو دلیل دا بولي چې حکومت دغه راپور د جوړونکو لپاره چې د بشري حقوقو د سازمان کارکونکو د امنیتي خوندیتوب نه سوور کولای. سیمه سمر نوی افغان ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د سولې د بهیر په برخه کې له دې راپور څخه کار واخلي، ځکه د دې په خبره هغه واقعیتونه پکې راټول شوي چې د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. امریکا درې پاکستانی طالب مشران چې په افغانستان کې نیول شوي او پاکستان ته سپارل دي. دا طالب مشران په داسې حال کې پاکستان ته سپارل کیږي چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي مشن پای ته رسوي. دا چې دا ګام په افغانستان کې د سولې پر پروسه او د افغانستان او پاکستان پر تعلقات څه ډول اثر لري د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې به واورو.
امریکا د یکشنبه په ورځ د پاکستانیو طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود د مرستیال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستانی طالبان د پاکستان حکومت ته سپارلی دي. پاکستان ته دغو بندیانو د سپارلو لپاره که څه هم افغان حکومت یوازې دومره ویلي چې دغه وګړي د افغانستان تر توقیف لاندې نه و، نو اوس په دې باندې کار کوي چې د دې موضوع په اړه نور جزئیات او معلومات راغونډ کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت ته د پاکستاني طالبانو د تحریک د درو مشرانو سپارل د افغانستان له ملي واکمنۍ څخه په ښکاره سرغړونه وبلل. دا چې د حقوقي چارو کارپوهان دې موضوع ته په کوم نظر ګوري، د کابل پوهنتون د سیاسي علومو ښوونکي پروفیسر نصرالله سانکزی وایي چې مجرم چې هر ځای ونیول سي هم هلته باید محاکمه سي.
اساسي خبر دا ده چې د بین المللي حقوقو د اصولو له مخې د جرم د ارتکاب محل یا ځای اعتبار لري. دغه سړی که چېرې د مجرم په عنوان نیول شوی وي، د ده د محاکمې ځای که په افغانستان کې نیول شوی نو افغانستان، د افغانستان نه بهر د محکمه محکمه نه ده. صحیح ده چې د پاکستان منافع په ضد ممکن اقدامات کړي، اما د بین المللي حقوقو له نظره کله چې د محکمه شروع کېده، پاکستاني مقاماتو د خپل معین چینلونو له لارې کولی شول چې مسله دلته راولېږي.
په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د پاکستاني وسوالو طالبانو د تحریک مشر غړي لطیف الله مسعود په 2013 کال کې هغه محل نیولی وو چې خپل ملګرو سره یو ځای افغانستان ته وشتي وو. دا چې اوس د امریکا لخوا پاکستان ته د نوموړي سپارل به د افغان سولې پر پروسه او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز ولري، په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د تیر وخت پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی، خو دا به نور کار کول غواړي.
دا اوس کتې شي ځکه چې آیا افغانستان حکومت دا غواړي چې دغه اوس چې کوم افغان پاکستان کې بندیان دي دا پاکستان هغې ته حواله کړي په دې کې ملا برادر هم شامل دی، یا چې کوم کسان وخت کې نه خوشي کړي دي پاکستان افغان طالبان، آیا افغانستان یا امریکا دا غواړي چې دا کسان هم افغانستان ته ولېږلی شي او آیا پاکستان دا کار کولی شي؟ نو دا خو به اوس په آینده کې کتې شي ځکه چې دا کار خو شروع شو. خو زه فکر کوم چې اوس هم داسې څه نایجداري شته، دا مکمل باید ختم شوی نه ده دا به روغ حقیقي په دې کې زموږ هلې ځلې کول غواړي.
تیر کال د پاکستان حکومت هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف د افغان طالبانو د دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر طالبان خوشی کړل، خو افغان حکومت ته ونه سپارل. دا چې آیا اوس به امریکا پر پاکستان فشار راوړي تر څو افغان طالبان افغان حکومت ته وسپاري؟ نصرالله ستانکزی هیله من نه ښکاري او نظر لري چې امریکا له افغانستان او پاکستان سره بیل بیل چلند کوي.
زه فکر کوم نه، امریکایانو په تېرو دیارلسو کلو کې معمولا کله چې د افغانستان او پاکستان منافع سره په تقابل کې واقع شوي، پاکستانیانو ته امتیازات ورکړي.
د تیفلا مسعود په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې یې د پاکستان رول مهم وباله. خو دا چې د پاکستان لخوا څه ډول همکاري کیږي دا به راتلونکي وخت وښيي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه یو وار بیا لمنو ورشانه.
نن به د ناروې سرخار اوسلو کې ملالې یوسفزۍ ته د نړۍ ستره جایزه نوبل پیس پرایز ورکول کیږي. نوموړي د دې جایزې ترلاسه کولو لپاره اوسلو ته رسیدلې او هلته یې پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د پاکستان سیمې او نړۍ ټولو ماشومانو ته د تعلیم حق رسول غواړي. ملالې یوسفزۍ او د هند سره تعلق لرونکي د ماشومانو د حقونو مبارز کیلاش ستیارتی ته په شریکه دغه نوبل جایزه ورکول کیږي. د پاکستان پوز متواتی سانګه ادعا کړی دا چې بیګاش په جنگي جازونو د خیبر ایجنسی په تیراکو کې خیل ملک دین خیل او کاخیلو کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباری کړی چې په نتیجه کې الکتر لګي او لس وسلوالو جل شو او د وسلوالو درې مرکزونه یې تباہ کړی دي. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ویډیوي کانفرنس تلارې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې اترې کړې چې پکې یې په مناسب وخت د دوړخیزه امنیتی تړون په لاس لیکولو او د افغان پارلیمان نه په درون اکثریت سره په منزورولو د اشرف غنی او عبدالله ستاینه وکړه. امریکایي کانګرس په افغانستان کې د نوي سفیر په هیڅ د پیټر مکینلی منځوري ورکړې. نو موړې د دې چوکۍ لپاره ولسمشر باراک اوباما خوښ کړې وو چې دا مهال په کابل کې د مرستيال امریکایي سفیر په توګه کار کوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د کانګرس نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره د نوي اختیاراتو غوښتنه کړې ده. نو موړې دا هم ویل پکار دي چې د کانګرس غړي د امریکایي پوز عملیات تر شام او عراق پورې محدود نه کړي. او د امریکایي سېنات یو ریپورت ویلي د هیواد استخباراتي ادارې سی آی ای د مشکوکو ترهګرونو د پلټنو په وخت د هغو طریقو نه هم ډېر بد او ظالمانه ټکنیکونه استعمال کړي د کومو په اړه چې چارواکو ته باور ورکړی وو. او دا چې دغه طریقې د مشکوکو ترهګرونو په کره معلوماتو ترلاسه کولو کې ناکام وي.
لاند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادریه د ملک په سیاسي حالاتو لیکلې او وایي چې هر سیاسي ډله د جمهوریت ناره واخی، خو اکثر دا خبره لیدل شوې چې کله هم څه مسله راغلي نو د سیاسي ګوندونو بیا د جمهوریت لمن پریخي دا او غیر جمهوریت رویه یې خپل کړې دي. او بیا اکثر دا سی وشي چې د دوی د دې عمل لوجي ملک جمهوریت د خطر سره مخ شي او دا خلک د امیرانو ملګرتیا شروع کړي. ادریه وړاندې لیکي چې ملک یو طرف ته د سیاسي کشالو سره مخ ته او پاکستان ته تحریک انصاف په احتجاج ته. او بیا دغه احتجاجونو دوران د حکومتي ډلې د کارکونانو او د پی ټی آی د کارکونانو ترمنځ نښتی شوی. نو بل طرف ته ملک د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم بوخت دی او د دې سره سره ورته یو شمېر نورې مسلې هم ورپېښې دي. اداریه اخري کې وایي د ملک سیاسي مشروالۍ دا وخت د یو غټ چیلنج سره مخ ته او دا چیلنجونه دوی په خپل پیدا کړي او دا هیڅوک هم نشي ختمولی تر څو چې دا سیاستوال په خپل حل نه کړي. نو بای چې دواړه ډلې خپل منځي اختلافات زر تر زر ختم کړي ځکه چې د ولس ګټه هم پدې کې ده. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریه کې وایي چې پاکستان کې سیوی د بلوچستان نه په نور ټولو صوبو کې بلدیاتی انتخابات لډین مودې د زړخ کار دي او کله د سرشمیرنې بهانه او کله یوا او کله بلا چې په وجه تر دې دمه پسین پنجاب او صوبا خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات ورنکړل شو. ادریه مخکې لیکي چې په دې معاملې باندې سپریم کورټ هم اکشن اغستې دي او حکم یې ورکړي چې زر تر زر دی بلدیاتی انتخابات وکړل شي زکه چې پدې کې دولس ګټه ده. ادارې زیاتې وی چې ځینې خلک زکه بلدیاتی انتخابات نه غواړي چې د هغوی د لاسه به ټول فنډونه لاندینۍ کچې ته منتقل شي او داسې به دوی تش لاس پاتې شي، نو زکه د ځنډ لپاره دا خلک هلې ځلې کوي. ادارې اخري کې وایي چې د بلوچستان غونتې صوبه کې بلدیاتی انتخابات کېدی شي، نو بیا ولې په دې نورو صوبو کې نشي کېدی؟ نو پکار ده چې نور د ځنډ نه کار وانغستل شي او په فوري توګه درې واړه صوبې بلدیاتی انتخابات وکړي، ځکه چې په دې رویه جمهوریت ته هم او ولس ته هم ګټه ترلاسه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ امریکا لورې پاکستان ته د افغانستان له پروان زندان نه د دریو طالب پاکستانی او قیدیانو د سپارلو او هم له امریکا خبریدونکې یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وروستي کمانډان د سرګندونو په اړه لیکنې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې به له هارون بچا واورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان د یو امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویل شوي چې امریکا د طالب وسلوالو یو مهم کمانډان چې په افغانستان کې له دوی سره بندي و پاکستان ته ورکړی دی. له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته د رسولو لپاره تیاری پیل کړي، د ولسمشر اوباما انتظامیه غواړي د پروان زندان قیدیان له دغه ځایه وباسي. امریکایي چارواکي وایي په یاد زندان کې چې غیر افغان قیدیان پکې ساتل کیږي، دا مهال یوازې درې تنه بندي پاتې دي. افغان چارواکو تیر کال پر امریکا نیوکې کړې وې چې د افغان ځواکونو له بلکې د لطیف مسعود په نوم د پاکستانی طالبانو یو مشر چې ویل کیږي پاکستان ته له ورکړل شو دریو بندیانو څخه یو دی واخیست. لیکنه وایي د افغانستان نوی ولسمشر هڅه کوي له پاکستان سره د خپل هیواد خړ پړ اړیکې ښه کړي. د لیکنې تر مخه افغان چارواکو په بیا بیا پاکستان تورن کړی چې هغه وسلوالو ته چې د افغانستان دننه تروریستي حملې کوي په پاکستان کې پناه ځایونه ورکوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت په رسمي توګه پای ته د رسیدو موضوع راغستې ده. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وروستي کمانډر لیفټیننټ جنرال جوزف اینډرسن خبرې راغستل شوي چې د ګل پر ورځې په کابل کې وی غونډې ته وویل، زه نه پوهیږم چې راتلونکي ته خوشبینه یم او کنه بدبینه. دا حقیقت چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو شمیر او رول اوس محدود شوی د اندېښنې وړ یوه خبره ده. نوموړي په عین وخت کې هیله هم وښوده چې که د افغان ځواکونو مورال اوچت کړل شي او په سمه توګه کار ترې واخیستل شي، نو ډیره ممکنه ده چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس وخت شوی دی د هفته وار پروګرام حجره. په حجره کې به نن د خوست حیدرخیلو د چراګا سیمې په هکله معلومات واورئ. د خبرونې کوربه زموږ همکار نجیب الله الوخیل دی، راځه چې ورته غوږ شو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجره د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو ومنئ. خوشاله یم چې بیا هم دی ویونې تر تیرې دوه ورځې د حجره د خبرونې وخت را رسیدلې او موږ ستاسو درانه خدمت ته حاضر شوی یو. موږ د ازل د خوست ولایت د حیدرخیلو د چراغا سیمې وی حجره ته راغلی او غواړو د خبرونې لاري د همدې کلی د پخوانیو او اوسنیو رواجونو د خلکو شته امکاناتو اړتیاو غوښتنو او پخپلو کې د تعلقاتو د پاللو پر څرنګوالي یو شمېر کلیوالو سره خبریا ترې ولرو. غوښتنم دا ده چې د خبرونې تر پایه مملتیا وکړي. زموږ د خبرونی ګډونوال دی د چراغا د کلی اوسیدونکی محترم اصیل پیر صاحب، هغه وجره کې چې موږ سره راغونډ شوی یو. د دې سیمې اوسیدونکی شاعر او د نظر خاوند خاغلی حقیقت زدران، همدارنګه خاغلی میرنواز حیدری او یوسف ګل یوسفزی چې دواړه ښوونکي دي او د همدې کلی اوسیدونکي دي. ټولو میلمنو او کلیوالو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه له محترم حقیقت زدران صاحب څخه ولرم. خاغره حقیقت په دې کلی کې به څومره کورونه آباد وي؟ دا خلک له کومه دلته راغلي دي او په خپلو کې تعلقات او اړیکې څرنګه دي؟
لومړی خو ستاسو راتګ ته هرکلی وایو او ستړي ماشي وایو او وروسته د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا کلی لکه څنګه چې له نومه ښکاره کیږي د چرګا په نوم یادیږي چې د اسمال خلو مندزیو اړوند د حیدر خلو د سیمې یو سیمه ده چې دا پخوا په دې کې مالونه سریدل او خلی اغزی په ولاړ وو او د آبادولو توان د دې قوم نه درلود. بیا د وخت په تیریدو سره مختلف قومونه لکه زادران، منګال، تڼي او پخپله د دې علاقې د حیدر خلو د سیمې ځینې خلک دا ځمکې واخیستې او دا چرګا یې اوس آباده کړه چې تاسو وینئ چې بیخي یو د خار شکل اختیار کو. په دې کې تقریبا 15-1500 کوره آباد دي چې د مختلفو اقوامونه دا جوړ شوي دي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې په دې کې مختلف اقوام یا قومونه خلک آباد شوي دي. دوی دوی ترمنځ اړیکې ډېرې صمیمانه او ډېرې د ورورۍ په فضا کې دوی وخت سره تېروي. په ښو آبادو کې برخه سره اخلو او هر غم او خدی په ګډه سره لمانځو. نو زموږ ترمنځ اړیکې بیخي ډېرې پوښښې دي او په سمیت په فضا کې دي او زموږ د دوی ترمنځ هیڅ ډول خفګانونه او یا پریشانۍ او یا داسې ستونزې نشته چې زموږ د دوی د زړه د بدوالي او یا د نورو پیښو سبب شي. نو موږ دلته ډېر خوښ یو او د خپله د قومي خلکو سره هم ډېرې ښې اړیکې لرو.
زم تاسو ته معلوم صاحب په خو به ټول کلی کې دوی یادرې داسې حجرې وي چې مشران او ځوانان به پکې راغونډېدل. په خپلو کې به یې جمع کولې، یو نیم کس به ډېر اوږدل نکلونه زده و، نکلونه به یې ویل او دا نور خلک به ورته غوږ وو. اوس هم په حجرو کې داسې څه شته او که خلک نه سره راغونډېږي په حجرو کې؟
خیل صاحب اول السلام علیکم، په خیر غلی د مشال د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. اور صلی السلام نا رشتہ ہم چی درخل پسیما کی مک ریوا وجرا لالا شاغد نظمیر کا کان میں دلو اس دخل یو بکی جیو دی ریوا کی وجرا اب د وجرا کی بو د او د کٹنا پرتو د درس کلی رن کی ٹل دل او پدی وجرا کی بس نو کوچ ڈ ڈے کا لاندا کا بس کو سروا کا دی پے سروا دا پگاڑ سرا پھڑالا اس نو اغا مجرے خلق خود کا پاس وال او جری ډیرش والے په هر کلی کې وجراشتہ په هر کور کې وجراشتہ هغه مخک مینه مخابات چې د سپنګیرو په منځ کې وو دغه کلی کې بدای نه میدلو د جرات خان استاد پلورو دې په زونه داس یو ټوپ جوړ کړل چې پلنای پلنی ځنګل ته وختل چې داس ته برګا ور سره او هغه غزنې سال کړل هغه غزنې داس غګنا وکړل ټوب ویل نقل ویل په زمې به غګنا پکړل ډېر هغه مینه مخابات نشته و سړي به غول لرل بل سړي به غوسکای لرل دا به سره ګاړ کړل یې دې په وکړه سبته بیا سره بدل کړل بل پکړل و بیم لرل نیبل بیم نه لرل همت به سول وکړل خلکو خیات اختیار ډیر وو.
نو مانی صاحب مشران خو به کیناستل اوس د کشرګون څنګه دي د ځوانانو هم سره کینی کې هغه هم په جمع او جرو کې نوي سره
زمونږ په منطقه کې پازل د خدای د چرګا په منطقه کې د خلکو په منطقه کې منورین به خډیر دي اوس هم هغه سره تعلقات د ځوانانو سره ستې خو سپینګیر جی کوم دي هغه کورو کې وي او د ځوانانو رټولېږي دغه سي په کرکټ نه په والیبال نه په ځنه بزایونه شپې ورځې کار وو کې په غیب باندې منځلس رکھے ریسرچ کی سے بدن جوڑی امی مخبت دغا سے دن کو منتقا کے طور پر رشتہ
زم اوس نو محترم اصل پیر سیر ده په خو د ځوانان د مشرانو ډیر عزت به کوو د دوی ویناو خبرو ته به غوږ نیو او په هغه ویناو به شکر د مشر نه به کوم خبره واوري د کوم لارخونه به واوري ده په هغه به ځوانانو عمل کولو. اوس هم ځوانانو کې د منختي هغه صفات شته او کنه شته؟
اگر چې په ټولو صحاتو کې د رسم رواج په حال د تغییر کې ده او په اجتماعي لحاظ هم تغییر راغلی دی. اجتماعي هغه د چرګا په کلي کې منورین ډېر دي خو هغه یو نسل بل نسل په اساس د خوې عادت سره داسې په سختۍ سره یو مخلوط کیږي. نوي ځوانان ټولېږي، ښه فکرونه لري، ډېر ښه روان دي. مشرون داسې دي چې د مشرونو دغه نوي ځوانان داسې چې څه دستوردینه چې دغه منطقې ته راغلي دي دا د میږې برکته دي. دا د سپینګیري یعنی داسې لږ څنګ ته کوي هغه کې مسایلې کې میږ داسې ته چې میږې سره خو د علم سره چې تجربه نه وي هغه علم نقش غوندي وي ځکه په دولسم د منطقې کې موږ ویلي دي چې د علم سره تجربه مستقیمه رابطه لري موږ توسه څه چې په موږ تېر شوي دي هم موږ توسه ته وړاندې کوي چې هغه د سره ملګري شي د اوسنی علم و تمدن او ټکنالوژي او تخنیک دا چې د سره ملګري وي دا انده خو توسه خپله سنبالې نو دا چې دوړه سره ملګري کوي توسه به موافق وای کامیاب وای او فعلاً شکر دی په هغه کې چارګا په منطقه کې ډېر اجتماعي ژوندی دا څوک نه حس کوي مثلا موږ یو کور یو د تڼیو دا حس موږ نه دا حس کړی چې مثال موږ یې تنه په دا کوم کې د یوه کوم نه یو کور یو دلته دا موږ نه پوهېږي په دلیله په منطقه خلک دي په ډېرو مسایلو کې موږ ویرمنستکي وو په ډېرو مسایلو کې برید بورا شي مثال یا کور ویشی یا بل شی شی زویر منتشان شخصا زو اغا اغا خلق اغا کانیکیگی سلح تا کانیکیگی سلح خوخوی او نوی جوانون چی دی دا نن سبو دیر خراون دی خب پا علم سرا دیر امینه دو و دیر محبتی بسرا دا حتی دی جنکای سرا می سل پا خپل از زب کور که کورس لارم بی امتیازا دا خپل تقریبا دا سی وقتی چی پینزه درش تر چالویش تی پیر از زل دا غا الکان جونا دا خپل پینزه و رون الواده دو دا غای من گردو سویر لسم پاسا دو دا خپل در سویر کهی به آغا تا نو دا این دا غا حالاتی چی به می براودی نو
رازم معلم صاحب یوسف تا تاسو په خپل وجرو کې د کلیوالو په ضرورتونو باندې د دوی ترمنځ کې ستونزې وي یا مشکل لري د هغه په حلولو باندې په دې مسلو باندې خبرې اترې سره کوي
مونږ چې کوم مشکل پیدا شي خپل صاحب یا نو ټول کلیوال وي تکینو یو تاویر شو بل تاویر شو سره جوړوي چې دا خبره به دار کان ته ومنای کبه کلی خبره نه منله بیا په کوم کې مشرون او خیر او خیر مشرون شته دا جاغه تر ولې د مشکل باندې ته حال کی بیا هغه ته حل کوي
دا واقعا یو کار دی چې په پایل کې پرته لري چې مسائل عدلی او قضایي ارګانونو ته لاړ شي یا خپګان جوړ شي خپل د کلیوالو د ځوانانو طرفه د مشرانو طرفه د قوم د سپینګرو او ځوانانو طرفه د مشکل چې حل شي واقعا د ښه تاثیر او اغیز لري
ترنا دستور راوند مخبر ویلی دزړن دشملو بدن تجاش جی شملی تر تسل کو ترنا دستور راوند مخبر ویلی دزړن Hey زلمی کرو خپل هنر به را ژوندی کړو خپل تاریخ پکړو سندر خپل می ول به را ژوندی خپل احساس به را زلمی کړو خپل هنر به را ژوندی تاریخ پکڑو سنتے پل میں ون پلا بندے ددینے وشون پاس پتا رنجور وطن خبر دھرنا دستو رو شملو وطن تداشا چشم دیر تک سر
رازم بیام محترم حقیقت زدران ته په کلی کې د څښاکو به د ځمکو لپاره کیمیاوي سره اصلاح شوی تخم سړکونه ښوونځي روغتیایي کلینیک دا په لومړیتوبونو کې راځي ستاسو کلی کې خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې نشته
تر یوې کچې پورې حال دا مثلا مونږ دلته په دې سیمه کې د حیدرخیلو په سیمه کې یوالې سله رود نجونو چې دا تر او یو څه څانګې په دې کلیو کې موجود خو بیا هم مونږ په دې هکله مشکلات او ستونزې لرو پاتې شوه د اوبو د اوبو ستونزه خو حال ده ځکه زمونږ په دې سیمه کې الحمدلله اوبه ډېرې ټیټې نه دي په شلو مترو پنځلسو مترو کې راوځي هر سړی په خپل کور کې سوو یا کویای چې ورته وایو هماغه ایستلی دی هر چا خپلې بمبې په لګول دي او څه د ملي پیوستون له لارې دا ستونزه حل شوې ده او پاتې نوره ستونزې د کلینیک مونږ لرو ځکه کلینیک زمونږ څخه په ولسوالۍ کې پروت دی ولسوالۍ څخه زمونږ فاصله یا واټن زیات دی زمونږ د چارګۍ خل د دې ستونزو سره مخامخ دي بله ستونزه دا لرو چې مونږ برېښنا نه لرو د برېښنا ستونزه شته ځکه چې اوس یو ویشتمه پېړۍ ده په دې کې د برېښنا ستونزه زیاته احساسېږي خدای دې وکړي چې دا ستونزه زمونږ د حل کو حل شي دو مونږ ستونزه د کلینیک لرو که چېرې د چارګا په سیمه کې کوم کلینیک ودان شي نو دلته په زیات شمېر خلک آباد دي بیخي ما خو تا ته دا د یوه کلي خلک شپږ اوسه او کورونه وکړل که لږ داسې مخکې یا یوې خوا بلې خوا ته پسلاړ شو په زرهاوو کورونه دي نو دا به ډېر په زړه پورې وي چې دغه ستونزه حل شي او درېیمه مسله خو دا ده چې زمونږ د نجونه د لږ چې کورو کوي دویم درېیم ټولګي پورې زده کړې کوي لیسې ته بیا نو د درخلو مرکز ته ځي که د ترانسپورټ مسله دولت وتوانېږي د یو څو بسونه پیدا کړي ځکه د نجونه دلته د دود و رواج د پښتنو داسې دی چې ډېرې نجونه په دې لامل باندې په کور کېناستې د تعلیم نه یا د ښوونې روزنې نه بې برخې پاتې شوې چې دوی دلته د ترانسپورټ وسیله نه لري او په پښو یې مور پلار وروڼه لیږل نه غواړي نو د دې له وجې هماغه دي چې په خپلو کورو کې ناستې چې تعلیم نه په برخه کې
صاحب مینواز حقیقت صاحب د نجونو تعلیم ته اشاره وکړه زموږ د خوست په ټولنه کې په مجموع کې د پښتون میشتو سیمو کې اکثره زموږ کورنۍ کله چې د هغوی خویندې شپږم ټولګي نه پورته شي اووم ټولګي نه پورته شي او عمر یې څوارلسو پنځلسو کلو شپاړسو کلو ته ورسېږي هغوی بیا لوڼو ته اجازه نه ورکوي اوس هم دا فرهنګ په دا منطقه کې شته که اوس کرار کرار خلک دې ته حاضرېږي چې خویندې لوڼې نهم لسم یولسم دولسم صنف وي یا لوړې زده کړې وکړي
صاحب په داخله منطقه کې روشن فکرون منورین بخی ډیر دی اجازا ور کوي خو شرایط او کلتور او انا د منطقې دا اجازا ور کوي 3 کیلومتر چې جلګې وبخو روانه وي او دیم سړای نه ور سره 2 کیلومتر 3 کیلومتر دا یو مشکل پیدا کوي ترانسپورت لري نه ترانسپورتي وسایل نه لري نو دا مشکل دی کنه اجازا ور کوي ډیر کورنۍ دی چې د علم او د تحصیل ډیر شوقیان دي
مالین سب تاسو په کلی کې داسې نجونه شته چې هغه نهم لسم یو لسم دو لسم ټولګي کې وي یا په پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي اوس په پوهنتون کې تحصیل کوي
بلې رخل صاحب موږ په کلی کې داسې نجونه شته ولې ما خپل لور ده دو لسم سم نه خلاصه شوه بیا نرسنګ ویل اوس ملکي روغتون کې د ناقصې پتو وظیفه اجره کوي دغه سه د ډاکټر شریف الله لور ده چې ولې ما خلاصه شوله دو لسم سم نه د خوست په پوهنتون کې محصله ده په ته پوهنځای کې دغه سه ډېرې درسم سم خلاص شوی دی او ته په پوهنځای کې دی په نورو پوهنځای کې دی
دای د خبرونه پای ته کرار ولندګو بیا هم اصل پیر صاحب نه غواړم د ورستې پښتنې په عنوان باندې چې به لګه تبصره په محترم حق زدرانه مولري محترم اصل پیر صاحب اصلا د کاریوالو مهم غوښتنې او ستونزې چې تاسو اوس پر تشخیص کړی دي او فکر کوئ چې دا امکانات به دلته برابر شي هغه څه شي دي
الو خل صاحب د موږ د چرګه ستونزې خو هم دا دي چې اول برق دی برق مهم و شاید د ژوند ډېر مهم هغه دی اساس دی او دویم دغه تعلیم د تربیې په حساب کې کیفیت یې ډېر ټیټ دی او کیفیت کمیت یې لوړېږي کیفیت یې صفر کې یعنی نږدې دی چې هغه شي ځکه چې موږ دغه طلاب چې هغه د لمسی زمان چې روغلل موږ چې پښتنې نه وکړې بېخي کیفیت یې نه و که دا کیفیت یې لوړ شي موږ به ډېر خوښ وو غواړي چې تعلیم نارینه او ښځینه ټول وکړي منتهه بعضې مسایل دي چې په محیط نه یا په ماحول نه مسلط دي هغه اجازه نه ورکوي نره چې په فردي لحاظ یې هر چا نه پښتنه وکړي چې هغه تعلیم سره ده چې باید ښځه نارینه او ښځینه ټول به ځکه ټول ملتونه چې په مخ تللی دي دا دوی درکړی دي چې دا د تعلیم په واسطه تللی دي
د حجرې د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو زموږ د دې اونۍ خبرونه چې د خوست د حیدرخیلو د چاراګاه سیمې په یوه حجره کې مچمتو کړي و تر همدې ځایه وه هیله مند چې زموږ د مشرانو او کشرانو خبرې او بحث به مخ شوي وي تر بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځو تاسو ټول ته د خراز او سوکاله ژوندانه هیله کوو په دې هیله چې د پښتنو حجرې تل آباد او روښانه وي
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
خلک بدل شوک بدل شلو وخت نا جنک ناراضی گذرت جنک ناراضی گذرت خلق بدل شک بدل شلو وقت نا جن گئے ناراضی گزرتا جن گئے ناراضی گزرتا ناراضی گزرتا سر پلے لو اس پہ کی الوزی سپر سپر بادنا جن کے ناراضی گزرتا جن کے ناراضی گزرتا خلق بدل شک بدل شلو وقت نا جن کے ناراضی گزرتا جن کے ناراضی گزرتا